میکنم تا برنامه آینده
په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې د تازه تحولاتو، مهمو پیښو او وروستي وضعیت په اړه راپورونه او مطالب اوریدلی شئ. دغه راز د ونې انتخاب پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي، خو راځئ چې په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غ کړی چې د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې دغه کلینیک د معاصرې په اړه څېړنې وکړي چې پرون یو شمېر وسلوال طالبان د درملنې لپاره ورغلي وو او په همدې کلینیک کې د ناټو د سرتېرو لخوا معاصره شول. د پنجشنبې پر سپینې ماڼۍ ویل دوی باور لري چې د افغانستان داسې ادارې شته چې د انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې وڅېړي. او د سعودي یو لوړ پوړی امنیتي چارواکی له یو ځانمرګي برید نه ژوندی وتلی. د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غ کړی چې د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې دغه کلینیک د معاصرې په اړه څېړنې وکړي چې پرون یو شمېر وسلوال طالبان د درملنې لپاره ورغلي وو او وروسته په همدې کلینیک کې د ناټو او افغان سرتېرو لخوا معاصره شول. ویل کېږي په دې معاصره کې چې له هوایي ځواک هم پکې کار اخیستل شوی، دولس وسلوال طالبان او یو امریکایي سرتېری وژل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیایي څانګې مشر سام ظریفي وایي که چیرې طالبان د روغتیایي مرکز ته د دې لپاره ورغلي وي چې د مورچل په توګه یې وکاروي او له هغه ځایه ډزې وکړي، طالبانو د بشري حقونو څخه جدي سرغړاوی کړی. خو که طالبان د روغتیایي مرکز ته د درملنې لپاره ورغلي وي، نو د ناټو سرتېرو په هېڅ صورت کې حق نه درلود چې په روغتیایي مرکز کې پر طالبانو برید وکړي. د پنجشنبې پر ورځ سپینې ماڼۍ ویل دوی باور لري چې افغانستان داسې ادارې لري څو په انتخاباتو کې د درغلیو هغه ادعاوې وڅېړي چې د دې انتخاباتو د شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستې. تېره اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا انتخابات ورته کامیاب ښکاري، خو له هغې نه وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه نورې ادعاوې رابرسیره شوي او دا هم څرګنده شوي چې په انتخاباتو کې کمو کسانو برخه اخیستې وه. د سپینې ماڼۍ یو ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر اوباما خو به د انتخاباتو په اړه په خپله لومړنۍ ارزونه پښیمانه نه وي وویل، د ولسمشر نظر دا دی چې موږ د بل هر چا په څیر د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په تمه یو. راپورونه وایي پرون مازدیګر په غاړه تورخم کې د ځان وژنې په یو برید کې تر شلو زیات پاکستاني امنیتي مامورین وژل شوي دي. چارواکي وایي ځان وژونکي پلې تر هغه ځای ورغلی او چیرې چې امنیتي ملیشا سرتېري د روژه ماتې لپاره راټول شوي وو او هغو ته نږدې یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. دغه برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مهم بندر تورخم کې شوی چې ترې هره ورځ د ناټو په لسګونو اکمالاتي لارۍ تیریږي. د له اخره وروسته چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په مباریو کې پاکستاني د طالبانو مشر بیت الله مسید ووژل شو، لومړی ستر برید دی چې پاکستاني امنیتي ځواکونه پکې په نښه کېږي. راپورونه وایي تېره شپه لس بجې په فرا ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یو هیلیکوپټر له غره سره ټکر شوی. د ایتلاف ځواکونه وایي دا پیښه د پوځي تمریناتو پر مهال رامنځته شوي. د دوی په وینا په دې پیښه کې په هیلیکوپټر کې دوه تنه سپاره ټپیان شوي او هیلیکوپټر بیخي له منځه تللی. وسلوال طالبان ادعا کوي چې الوتکه دوی راغورځولې، خو ایتلافي ځواکونه یې دا نه مني. دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یوه الوتکه رالویږي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي چې د دې هیواد یو لوړ پوړی امنیتي چارواکی د ځان وژنې له یو برید څخه ژوندی وتلی. دغه خبري اژانس وایي شاهزاده محمد بن نایف چې د کورنیو چارو په وزارت کې د امنیتي چارو مسؤل دی، د پنجشنبې په ورځ د روژې د میاشتې په مناسبت له خپلو یو شمېر مینهوالو سره کتل چې یو سړی په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد د ده سره نږدې وچول. په رپورټ کې بم چوونکې یو داسې کس ښودل شوی چې د سعودي پولیسو یې د نیولو هڅه کوله. راپور وایي دې کس ویل غواړي له شاهزاده سره وګوري او د هغه په وړاندې امنیتي مامورینو ته ځان تسلیم کړي، خو د تسلیمېدو پر ځای له ځان سره چاودېدونکي مواد وروړي وو. خبر وایي په دې برید کې سعودي شاهزاده سرسري ټپي شوی او برید کوونکی وژل شوی، خو نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. تمه کېږي چې نن به په عراق کې د دغه هیواد د شیعهګانو د یو لوی مشر د جنازې مراسم ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د عراق د عالي اسلامي شورا د مشر عبدالعزیز الحکیم مړی به چې د چهارشنبې په ورځ په ایران کې مړ شو د نجف په سپیڅلي ښار کې خاورو ته وسپارل شي. له دې نه مخکې به د الحاکم جنازه د عراق له یو شمېر جنوبي شیعه میشتو ښارونو څخه تېره شي. تر دې وړاندې په ایران کې تېره ورځ د عبدالعزیز الحاکم د جنازې مراسم ترسره شول چې د ایراني مقاماتو په شمول پکې په زرګونو کسانو برخه واخیسته. عبدالعزیز الحاکم شاوخوا شل کاله په ایران کې جلا وطنه و او دغلته یې د عراق ستره اسلامي شورا تاسیس کړه. د ناټو نوی عمومي منشي وایي د خلکو دیني احساساتو ته ژور درناوی لري او اسلام د نړۍ د ادیانو یو ستر دین بولي. اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې پرون په ترکیه کې د هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ کړي. ترکیه د ناټو د تړون یوازینی هغه متحد دی چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. راسموسن د اګست په لومړۍ نیټه وروسته له هغې د ناټو د عمومي منشي په توګه وټاکل شو چې ترکیې د مشرۍ په اړه خپل اعتراضونه بیرته واخیستل. ترکیې په لومړي سر کې د ناټو د عمومي منشي په توګه د راسموسن مخالفت ځکه کړی و چې کله راسموسن د ډنمارک صدراعظم و نو په هغه وخت کې یو شمېر ډنمارکي ورځپاڼو د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتونونه خپره کړي وو او د ګڼو مسلمانانو غوسه یې راپارولې وه. خو راسموسن په دې اړه د بښنې د غوښتو په وړاندې مقاومت کړی و او دا یې د بیان ازادي بللې وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ایران ته خبرداری ورکړی چې که دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په بیا پیلولو کې پاتې راغی نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. مرکل چې پرون په برلین کې د اسرائیلو له صدر اعظم نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ قوتونه یو پرېکنده مرحلې ته ورسیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بیا پر ایران باندې د هغه په وینا د سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه څو تهران خپل لاجمن اټومي پروګرام ودروي. په جاپان کې د بیروزګارۍ سطح په غیر سابقه ډول پراخه شوې او دغه هیواد کې بیا له اوږدې مودې راهیسې د لومړي ځل لپاره نرخونه هم لویدلي. په جاپان کې چې د نړۍ دوهم ستر صنعتي هیواد بلل کیږي د بیروزګارۍ سطح په تېر جولای میاشت کې 15.1% ته لوړه شوې ده. دا په جاپان کې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بیروزګارۍ تر ټولو زیاته اندازه ده چې په یوه حکومتي راپور کې خپره شوې ده. د جاپان حکومت ویلي د تازه خوراکي موادو پرته د اکثرو موادو بیې بیا 2.2% کې راښکته شوې. دا تر دې مهاله خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. امریکا وی باور لري چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په انتخاباتو کې د درغلۍ او هغه ادعاوې وڅېړي چې د دې انتخاباتو شفافیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له امله د دغه هیواد خلک د تیر هر وخت په مقایسه اوس له سخت خطرونو سره مخامخ دي. ملي اردو وایي د انتخاباتو په ورځې په قندوز او بغلان کې لسګونه وسلوال مخالفان د مخامخ جګړو په ترڅ کې وژلي دي. د هرات اوسیدونکي د افغانستان د مرکز کابل او نورو سیمو خلکو په شان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له تصویرونو او تابلوګانو څخه چې د دوی په وینا د خر څیره بدله کړې شکایت کوي. د کابل ښاریان شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې د ښار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د پاکستان د امنیتي حالاتو په اړه درته هم رپورټونه لرو او د ونې انتخاب او نیس پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په 50 سترو ښارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په صفه ډول واورئ. د پنځمه پر سپینې ماڼۍ ویل دوی باور لري چې افغانستان د دې وړتیا لري څو په انتخاباتو کې د درغلۍ او هغه ادعاوې وڅېړي چې د دې انتخاباتو شفافیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ لري چې اجمل اندي مهمې برخې وړاندې کوي.
تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا انتخابات ورته کامیاب ښکاري، خو له هغې نه وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه نورې ادعاوې رابرسیره شوې او دا هم څرګنده شوه چې په انتخاباتو کې کمو کسانو برخه اخیستې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوباما خو به د دې انتخاباتو په اړه په خپله لومړنۍ ارزونه پښیمانه نه وي وویل د ولسمشر نظر دا دی چې موږ د بل هر چا په څېر د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان په تمه یو. نوموړي زیاته کړه موږ فکر کوو هغه سیستم به چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې لپاره جوړ شوی کار وکړي او موږ به هم د نورو په څیر د دې پروسې په تمه یو. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 10% رایو لومړني نتایج اعلان شوي چې له مخې حامد کرزي په 20% رایې او د بهرنیو چارو پخواني وزیر عبدالله عبدالله په 33% رایې ګټلې. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کم ښکاري او دا څرګندېږي چې له په شرایطو پوره کسانو څخه په 30% یا 15% خپل رایه کارولې. د خلکو دا کم ګډون هم د هغه چا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي چې له دې انتخاباتو وروسته به ولسمشر اعلانېږي. که څه هم په ځینو سیمو کې لکه د افغانستان په شمال کې خلکو په انتخاباتو کې پراخ ګډون کړی و، خو په ځینو نورو سیمو کې بیا طالبان په دې توانېدلي وو چې ګڼ شمېر خلک د رایې ورکونې مرکزونو ته له تلو منع کړي. له انتخاباتو وروسته د درغلیو په اړه تر ټولو ډېر شکایتونه د عبدالله عبدالله لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غني په شان د ولسمشرۍ د څوکۍ نور کاندیدان بیا خپله د عبدالله عبدالله ملاتړي هم په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې تر هغې راوروسته چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی، په تیرو نږدو 8 کلونو کې اوس مهال ملکي وګړي تر ټولو ډېر له خطر سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې له اجمل انس څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د ملکي وګړو د تازه تلفاتو په لړ کې په کندهار کې د سه شنبې د ورځې 14 یاده کړې چې تر 30% زیات ملکیان پکې وژل شول او همدارنګه یې پرون د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د یو کلینیک محاصرې ته اشاره کړې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا رامنځته شوې ناکرارۍ تر بل هر وخت زیاتې شوې. دا بخښنې د نړیوال سازمان د اسیایي چارو مشر سام ظریفي وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج لا هم روښانه نه دي، په افغانستان کې ملکي وګړو ته پېښ خطرونه او نامنې دوام لري او تر بل هر وخت دا ګواښونه وسیت شوي. نوموړي زیاته کړه د طالبانو په ګډون د دولت وسلوالو مخالفینو د هغه کسانو په نښه کولو سره چې غواړي خپل آینده د مردکیو پر ځای په رایو وټاکي د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی او خلک یې زیات ویرولي. د بخښنې د نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاتوي افغان حکومت او نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو پر مهال ډېره هڅه وکړه څو افغانان د داسې ګواښونو په وړاندې خوندي کړي، خو دوی باید دا هم څرګنده کړي چې دوی په خپله هم د قانون حاکمیت ته درناوی کوي. دوی باید د قانون څخه د سرغړونې هره پیښه وڅېړي او که اړتیا وي باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې له قانون نه سرغړاوی کوي. په پکتیکا کې دغه روغتیایي مرکز په محاصره کې چیرې چې د افغان چارواکو او ناټو په وینا طالبان د خپل ټپي مشر د درملنې لپاره په زور ورغلي و، یو امریکایي عسکر او 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په دې محاصره کې له درنو وسلو او هوایي ځواک نه کار اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غږ کړی چې په دې اړه د سمدستي څېړنې وکړي چې په دې محاصره کې خو د بشري حقونو څخه سرغړاوی نه دی شوی. سام ظریفي وایي که چیرې طالبانو کلینیک له دې لپاره نیولی وي چې د مورچل په توګه یې وکاروي او له هغه ځایه ډسې وکړي، نو طالبانو جدي سرغړاونه کړي. خو د ښاغلي ظریفي په وینا که چیرې طالبان دغه روغتیایي مرکز ته د درملنې لپاره ورغلي وي، د ناټو ځواکونو په هیڅ صورت کې حق نه درلود چې پر روغتیایي مرکز ډسې وکړي. که دوی له ودانۍ ملکي وګړي ایستلي هم وي، بیا یې هم حق نه درلود چې روغتیایي مرکز محاصره او یا پرې برید وکړي.
www.azadiradio.com
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په انتخاباتو کې د دفاع پخوانی وزیر او د شمالي جبهه مهم غړی مارشال فهیم د لومړي مرستیال په توګه نومولی او د مقدماتي نتیجو له مخې ممکن کرزي له نورو کاندیدانو زیاتې رایې خپلې کړي. په تیرو وختونو کې د بشري حقونو ډلو او نورو په مارشال فهیم باندې انتقادونه کول چې په کورنیو جګړو کې لاس درلود، خو دا مهال د امریکا حکومت وایي چې مارشال په خپله د نشه یي موادو په قاچاق کې هم لاس لري. په دې اړه انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼې یو مقاله لیکلی چې مهمې برخې جانقا الکوزه وړاندې کوي.
د جمهور رئیس جورج دبليو بوش په اداره کې تاوده بحثونه کېدل په هغو شواهدو څوکړي چې خي د افغانستان د دفاع غختلې وزیر مارشال فهیم په نشي موادو کې لاس لري. د هغه وخت چارواکو ویل دا به غوروي چې په دې شواهدو سترګې پټې شي او مارشال د افغانستان په شخړو کې مرسته وکړي. خو د امریکا اوسنۍ حکومت ممکن دا مسله جدي وګڼي او دا ځکه زیات امکان لري چې مارشال فهیم د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال شي. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون لیکي په انتخاباتو کې د رایو د خپلولو په مقصد جمهور رئیس حامد کرزي داسې کسان په ځان راټول کړي چې په جګړه مارۍ، اداري فساد او د نشه یي موادو په قاچاق مشکوک او تورن دي. خو د نورو په پرتله مارشال فهیم ډېر قوي او قدرتمند دی او دا چې امریکا په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې ملاتړ کوي، نو د دا ډول کسانو له لرې کولو سره به یې لیوالتیا هم زیاتوي. ورسپانه د دې مسلې د جدیت د شواهدو یادونه کوي او لیکي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن حامد کرزي ته په ډاګه ویلي و که چیرې مارشال فهیم د خپل مرستیال په توګه ونوموي نو په دې کار سره به له امریکا او نورو هیوادونو سره خپل دریځ ته زیان ورسوي. په دې برسیره په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې هم ممکن د حامد کرزي د حکومت د دوهمې دورې اعتبار زیانمن کړي. امریکایي چارواکو ویلي که چیرې حامد کرزی او مارشال فهیم په انتخاباتو کې بریالي شي نو د امریکا حکومت ممکن په مارشال باندې د ویزې بندیزونه ولګوي. دا ډول بندیزونه په اداري فساد کې په نورو مشکوکو مشرانو هم لګول شوي دي. انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لیکي دا امکان هم شته چې متحده ایالات د مارشال فهیم مالي منابع او شتمنۍ وپلټي، خو دا به ډېر عجیب او مهم اقدام وي او امریکا به د افغانستان په کورنیو چارو کې ځان زیاد دخیل کړي. ورسپانه زیاتوي مارشال فهیم لومړی افغان نه ده چې دا ډول محاسبه ورسره کیږي. جمهور رئیس باراک اوباما څه موده وړاندې د جنرال عبدالرشید دوستم په اړه چې د زرګونو طالب بندیانو په وژنو تورن دی د تحقیقاتو امر ورکړ، خو د جمهور رئیس په هغې غوښتنې خلکو غوږونه کاڼه کړل او حامد کرزي نوموړي ته اجازه ورکړه چې په بهر کې له جلاوطنۍ او تبعید څخه وطن ته راستون شي. کرزي دوستم ته په حکومت کې مقام ورکړ او د دې کار په بدل کې هغه په انتخاباتو کې د حامد کرزي ملاتړ وکړ. انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼې په واشنګټن کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر سید طیب جواد خبره هم راخستې چې وایي په مارشال فهیم باندې د نشه‌یي موادو تورونه سیاسي جنبه لري. ورسپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي جمهور رئیس بوش او حکومت یې په افغانستان باندې د حملې په مهال په جګړه مارانو باندې له تکیه کولو پرته بله چاره نه درلوده. هغه مهال مارشال فهیم د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې یا سی آی ای سره له نږدې همکاري کوله او په میلیونونو ډالره نغدې پیسې هم ترلاسه کړې. ورسپاڼه لیکي د 2002 میلادي کال په لومړیو کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره د کتنې او خبرو په مهال ویل امریکا غواړي د افغانستان د ملي پوځ په جوړولو او روزنه کې مرسته وکړي. هغه مهال مارشال فهیم د دفاع وزیر و او امریکا په میلیونونو ډالر د افغانستان د دفاع وزارت یعنی مارشال فهیم ته ورکړل، خو په همدې کال سی آی ای راپور ورکړ چې فهیم د نشه‌یي موادو په قاچاق کې لاس لري او تر ټولو بده خو دا ده چې دی د دفاع وزیر دی او بیا هم دې کار ته دوام ورکوي. په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې مارشال فهیم بار وړونکي روسي ډوله الوتکه هم لري او د افغانستان له شمال څخه روسیې ته هیروین انتقالوي او له هغه لوري پکې پیسې راوړي. د جمهور رئیس بوش ادارې د امریکا د نافذو قوانینو په اساس چې وایي د نشه‌یي موادو له مشکوکو مشرانو سره باید خبرې او معامله ونه شي، نو د افغانستان د دفاع د وزیر مارشال فهیم په ځای د ملي پوځ د روزنې او مرستې لپاره امریکایي روزونکو ته مرستې ورکولې او په دې توګه یې داسې ښودله چې د امریکا حکومت له قانون څخه سرغړونه نه ده کړې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ملي اردو د 209 شاهین قلور د مشروعي د ترسره شو انتخاباتو په ورځ په قندوز او بغلان ولایتونو کې د دولت له وسلواله مخالفانو سره مخامخ جګړو کې هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د ملي اردو د یو شمېر سرتیرو په قربانۍ سره د رای ورکولو د سلګونو مرکزونو امنیت ساتلی دی. په دې اړه له مزار شریف نه زموږ همکار رپورټ لري.
د 209 شاهین قلوردو قماندان وای چې د ټاکنو په ورځ په بغلان او قندوز ولایتونو کې د دولت مخالف او وسلوالو تقریبا 60 تنه لمنځه یوړل. د ملي اردو او ملي پولیسو د لسو سرتیرو په مړینه او 300 تنو ټاپیانو یې د خلکو لپاره د ټاکنې د امن فضا رامنځته کړه. په مزار شریف کې د ملي اردو د 209 شاهین قلوردو قماندان تورن جنرال مراد علي مراد په یوه مطبوعاتي غونډه کې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د امنیتي ارګانونو لاسته راوړل او د ملي اردو د پیاوړي کېدو یادونه وکړه. د دغه قلوردو د تعلیمي مرکز څخه د 520 تنه د ملي اردو د 111 کنډک پرسنل د پوځي زده کړو د دورې د بشپړېدو او د ملي اردو په 201 سیلاب قلوردو هوایي قلوردو او 300 تنه یې د 209 شاهین قلوردو په جزو تامونو کې د تنظیمېدو خبر ورکړ. د 209 شاهین قلوردو د تعلیمي مرکز څخه فارغ شوی د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی ګل محمد د ملي اردو په صفوپو کې وظیفه ترسره کول په هیواد کې د سولې په ټینګښت کې فعال برخه اخیستل او یو ملي دین بولي.
اغله مسجد خپل مقدس خبرې لپاره ملي اردو کې خدمت وکړ. دا مهمه نه ده د افغانستان په هر کونج کې یم. زه یو عسکر یم، سرباز یم. د ما لپاره بې تفاوت دی دښمن مقابل کې د ما وظیفه اجرا کول دا یو مقدس وظیفه ده. مهمه نه ده د افغانستان په هر کونج کې سپاره راځي. کسب خاطر باندې اردو په خپل ذات کې یو مقدس مسلک ده او د خاورې نه دفاع کول د اردو د عساکرو په حساب باندې کېږي. هر څه نه برخوردار یو، له ټولو وسایلو د زندګۍ نه برخوردار یو. ماشونه مکلف ماشونه دي، صاحب ماش لرو، منتقلي ماشونه، ټول هر څه موجود دي.
د کورته څنګه رسوي؟
دا کورته د بانکونو په واسطه باندې موږ د کابل بانک کارتونه لرو. اوس یې وغواړو ورته انتقال کړو، تر کو دا پیسې ملته انتقالېږي بې مشکل. هلته هر څوک چې موږ معرفي کړو هغې چاته.
ښاغلی عمران، د ملي اردو پیاوړي کېدل او پرمختللې وسله او وسایطو باندې مجهز کېدل د سولې او امن د دښمنانو لپاره غاښ ماتوونکی ځواب بولي.
برای شما مشخص گفتنتون 38 نفر در بغلان، در کوکچنار و قرباتور.
دایوایز باید تاسو ته روښانه کړم چې د بغلان ولایت کوچنار او قرباتور په سیمو کې د ټاکنو په لومړۍ ورځ په مخامخ جګړه کې د دښمناته ډېش مشهور کسان له منځه یوړل شول چې دوی ورځې مړې د جګړې په ډګر کې پاتې وو او وروسته د ملي اردو پرسنل د سیمې خلکو ته وسپارل. دایوای په دې چې بېګناه خلکو ته زیان نه وي رسېدلی له هوایي ځواک څخه مو هم کار وانخست. ښاغلی مراد علي مراد زیاتوي چې په همدې توګه په قندوز ولایت کې تر شلو زیات د دولت مخالف وسله والا منځه یوړل شول. د ټاکنو په ورځ د سولې له دښمنانو سره په مخامخ جګړه کې د ملي اردو او ملي پولیسو لس تنه سرتېري مړه او اتلس تنه ټپیان شول او د ټپیانو حالت یې ډاډمن و بالا. د 209 شاین قول اردو قمندان جنرال مراد وایي چې په دې وروستیو کې د دوی جزو تامونه تر 300 زیات په عمومي زیرو پوښونو مجهز شوي دي چې د خپل پرسنل د وروستیو بریاوو پایلې یو هم پرمختللو وسایطو د 209 شاین قول اردو مجهز کول بولي.
په دې ورسېو کې د قندوز ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. په دې لړ کې د دشت ارچی د خلکو مشرانو چارواکو ته شکایت کړی او په خپل سیمه کې د ثبات او بیا رغونې د کارونو غوښتنه کړې ده. نور لسیم نزد ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې
دا څه بریښي چې په دې وروستیو کې د کندوز ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ امنیت چندان د ډاډ وړ نه دی. د ولسوالۍ بازار دومره ګڼه ګوڼه نه لري او ولسوالۍ ته ورغلې لارې د غلاو او لاروهنو له ویرې سره مواجه دي او په دغه ولسوالۍ کې بیا جوړنیز کارونه خو له نږدې یو کال راهیسې په ټپه درېدلي دي. هیڅ مؤسسه دې ته زړه نه ښه کوي چې خپل کاري وسایط دغې ولسوالۍ ته د کار لپاره ولېږدوي. له بله پلوه ویل کېږي چې په ولسوالۍ کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ پر لپسې ټکرونه شته او هره ورځ متقابلې ډزې کېږي چې په دې بهیر کې د ښار شاوخوا اوسېدونکي خلک دوه سپوږمو ته راغلي دي. ښایي همدا دلیل دی چې د پنجشنبې په ورځ د ولسوالۍ یو شمېر سپینګیرو له ولسوال شیخ صدرالدین سره وکتل او هیله یې وکړه چې نه یوازې دغه پر لپسې ټکرونه ختم شي، بلکې دا هیله یې درلوده چې د دوی په وساطت به تر دې وروسته د دواړو خواو لخوا په ښار ډزې نه کېږي او په دې سربیره دغې ولسوالۍ ته ورغلې لارې دې د تلونکو او راتلونکو په مخ خلاصې وي. دغه خبره د دشت ارچی ولسوال شیخ صدرالدین هم تاییدوي. داسې وایي: سپینګیري پرون راغلل او وی غوښتل چې د ننه په ښار کې نور جنګ ونه شي، ځکه چې د دغو جنګونو له لاسه د خلکو ژوند بیخي تریخ شوی دی. دوی هیله وکړه چې نور دې د ښار له لوري څخه د خلکو د کورونو په لوري ډزې ونه شي او دا د ولسوالۍ مسؤلیت دی. ویل کېږي چې په دغو خبرو اترو کې د ولسوالۍ له لوري ډاډ څرګند شوی دی چې که چیرې مخالفین له خپلو کړنو لاس واخلي او دولتي مامورین ونه ځوروي او لارې ګودرونه د مسافرینو په مخ خلاص وي، نو دوی به هم له بې ځایه ډزو مخنیوی وکړي. د دغو خبرو اترو په باب له سیمې څخه یو تن اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته داسې وویل: د ولسوالۍ اوسېدونکي ډېر په عذاب شوي دي. له همدې عمله یې دغه سپینګیري رالیږلي چې له ولسوال او امنیه قمندان سره وګوري، خبرې ورسره وکړي چې تر دې وروسته به د ولسوالۍ په لوري طالبان هم ډزې نه کوي او دوی دې هم نه کوي. ښار دې هم ودان شي، هټیوال دې راشي او خپلو کارونو ته دې دوام ورکوي او د کندوز ارچی لویه لاره دې هم د ترافیکو په مخ خلاصه وي. د ارچی ولسوال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه پرېکړه به د طالبانو له لوري هم ومنل شي که نه، وویل چې دا پر اغلو سپینګیرو پورې اړه لري چې څنګه مقابل لوري ته قناعت ورکوي چې له خصومت نه لاس واخلي. پاتې دنوي چې د دغو نارامیو له امله شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ارچي ولسوالۍ امنیه قمندان نورخان د مخالفو وسلوالو په یو کمین کې دننه په ښار کې په داسې حال کې ووژل شو چې په ګزمه بوخت و.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تیره دوشنبه د خیبر په دره کې د افغانستان یو خبریال جان الله هاشمزاده د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو په ډیر بېرحمانه ډول ووژل شو. د افغانستان دولت د افغانستان خلکو دغه وژنه په کلکه غندلې ده او دغه راز د افغانستان د بېلابېلو سیمو خبریالانو او ژورنالستانو هم دا غندلې ده او د افغان دولت څخه یې غوښتي چې په دې لړ کې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د جان الله هاشمزاده قاتلان ونیسي. پرون په دې اړه د خوست خبریالانو او ژورنالستانو هم یو غونډه جوړه کړې وه چې رپورټ یې اورو.
د غونډې ډېری برخوالو د خپلو څرګندونو په ترڅ کې د تورخم او جلال آباد ترمنځ غځېدلې لارې په اوږدو کې د پاکستان د پېښور په ښار کې د شمشاد تلویزیون د تکړه او بې پرې ژورنالیست جان الله هاشمزاده بېرحمانه وژنه په سختو ټکو سره وغندله او دا کار یې یو نه بخونکی جنایت وباله. د غونډې ویناوالو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بندنیو چارو وزارت له مسؤلو چارواکو او له کشفي ارګانونو څخه وغوښتل تر څو په هره ممکنه وسیله چې کېږي د دې ناوړه پېښې عاملین پیدا او په سخته قانوني سزا دی ورسوي. په دې لړ کې د غونډې یو برخوال ژورنالیست او لیکوال نجیب الله خیل داسې وویل:
د خوست د میډیوټیک ټولنیز مرکز د کارکوونکو په استازیتوب د جان الله هاشمزاده چې د جلال آباد تورخم د لوی لارې په اوږدو کې په بېرحمانه شکل باندې شهید شو، غندنه کوم. د جګړې لښکېلو خوا څخه غواړم تر څو د ژورنالیستانو د ژوند په مسؤلیت کې دوی په ګډه هلې ځلې وکړي.
د غونډې برخوال وویل دا لومړی ځل نه دی چې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د دښمنانو لخوا په رڼا ورځ د ختیځو ولایتونو په سرحدي سیمه کې د وی آزاد تصویري رسنۍ او ځوان ژورنالیست په ګولۍ وشتل کیږي، بلکې له دې څخه پخوا هم د افغانستان په جنوبي او شمالي ولایتونو کې په دې تورته ناوړو پیښو کې یو شمېر ژورنالیستان په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوي او د ژوند له طبیعي حق څخه بې برخې شوي دي. خو د دولت کشفي ارګانونه تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې د پیښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ویناوالو دغه راز د قندار په ولایت کې د وړمې ورځې د خونړۍ چاودنې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا د آزادۍ رادیو د ځوان خبریال دوا خان مینپال د سپما د ولایتي دفتر مسؤول محمد یار پر وهلو ډبولو هم ژوره خوشینی وښوده او دا کار د ژورنالیزم د منل شوو اصولو او د افغانستان د نافذه قوانینو د حکمونو خلاف عمل وباله. دوی د کورنۍ چارو وزارت له مشرتابه څخه هیله وکړه چې دا پیښه د په ژوره توګه وڅېړي او قانون ماتونکي او خپل سري وسلوال دي ژر تر ژره ونیسي او د عدالت میز ته دي راوکاږي. په دې لړ کې آزاد ژورنالیست نقیبالله ځلان داسې وویل:
څو ورځې وړاندې په کندهار کې خونړۍ په خرمن سره چې پترس کې لسګونو کسانو وژل شول او د دې ترڅنګ موږ د هغه کار غندنه هم کوو چې د دولت له لوري ژورنالیستانو وهل شو چې د بلګي په ډول د ازادۍ رادیو خبريال مینپال صاحب په کندهار کې د سپما مشر محمد یار صاحب دولت باید د ژورنالیستانو سره د سپر خوردونه کې شغه د دوی د مکارونو خاند شي. موږ دا کار په کلکه کندو.
دا یې دول ورته د غونډې په ورسته برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څه مدهیز پریکړه هم تصویب شو. د پریکړې په برخه کې د جګړې خکیل غړو ته وړاندې شوې چې د پیښو او حوادثو پر مهال د ژورنالیستانو د ژوند او د هغوی د امنیت د خوندیتوب لور ته خاصه پاملرنه وشي.
د هرات ولایت اوسیدونکو هم د افغانستان د مرکز کابل او نور سیمو د خلکو په شان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له تصویرونو او تابلوګانو څخه چې د دوی په وینا د خرڅېره بدله کړي شکایت کوي. د هرات اوسیدونکو له خاروالۍ غوښتي چې د کاندیدانو له دغه تصویرونو څخه د خار پاک کړي. دا چې چارواکي څه ویلي هرات نه د شرف الدین ستانکزي په ریپورت کې اورو.
شمیلا هاشمی د هرات د پوهنتون محصلې د هرات د ګڼه خلکو په څیر په ښار کې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا ټاکنو ته د نوماندو انځورونو او نورو تبلیغاتي پاڼو له ښاره د ښاروالۍ په ذریعه د ټولولو هیله وکړه.
خب او یک نظم و دیسپلین خاص داخل شهر به هم زده و یک دیگه ازی که به حال دیگه فضای شهر هم کمک به هم زده.
شمیل وای د کور شاوخوا کوڅه او په هر ګور د ښار کې د نوماندو انځورونو له هم سریخ دي. چاپیریال هغه وای بدرنګ کړی. شاروالی باید هر څومره ژر چې کېدی شي د هغې په وینا دغه مواد د ښار د ښکلا په غرض له ښاره ټول کړي. په هرات کې د ولسمشرۍ په نوماندو سربیره یو سلو شپږ اتیا تنو ولایتي شورا ته هم ځانونه نومولي وه، ځکه نو تبلیغاتي پاڼې او انځورونه زیات سترګو کیږي. د هرات ښاروال محمد سلیم ترکی هم د هرات ښاریانو سره همغږی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما واقعا هم نوایم به ای که هرچی عاجلتری صدای ما فریاد مردم ما واقعا کمیسیون مستقل انتخابات بشنوند. اونایی که ری شهر واقعا نازیبا ساختن
د نماند و طول و مراکز اتماد خپل و کاندیدان و در انزورون و در طولاوی ویلی دی هیله در دویو به اقدام مکری کنن و بیا دولت په خپل دیدغه کار در مخنوی گام پرتکوی ترکی ویل همدا وسی و کمیسون ته دنده ورکړی او د کاندیدانو اړوند دفترونو سره د ستونزې د حل خبرې کوي. شرف الدین ستنگزای د ازادۍ رادیو هرات.
لسنیم بچی شوی دی له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د بخن نړیوال سازمان پر ناټو غ کړی چې د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د هغه کلینیک د معاصرې پاړه څېړنې وکړي چې پرون یو شمیر وسلوال طالبان د درملنې لپاره ورغلي وو او وروسته د ناټو د سرتیرو لخوا محاصره شول. د پنجشنبې پر سپینې ماڼۍ ویل دوی باور لري چې افغانستان داسې ادارې لري چې په انتخاباتو کې د درغلیو هغه ادعا بې وڅېړي چې د دې انتخاباتو شفافیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی. راپورونه وایي پرون مازدیګر په غاړه تورخم کې د ځان وژنې په یو برید کې تر شلو زیات پاکستاني امنیتي مامورین وژل شوي. په فراه ولایت کې تېره شپه لس بجې د نړیوالو ځواکونو یو هلیکوپټر له غره سره ټکر شوی دی، خو طالبان ادعا کوي چې هلیکوپټر دوی راغورځولی، د ایتلافي ځواکونو لخوا یې دا ادعا نه ده منل شوې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي چې د دې هیواد یو لوړ پوړی امنیتي چارواکی د ځان وژنې له یو برید څخه ژوندی وتلی دی او تمه کیږي چې نن به په عراق کې د دغه هیواد د شیعګانو د یو لوی مشر د جنازې مراسم ترسره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د وروستیو امنیتي پیښو په اړه هم په روانه خپرونه کې درته رپورټونه لرو. د غراس د ونې انتخاب ونیس پروګرام هم په خپرونه کې اورېدلی شئ، خو له هغې مخکې د افغانستان په اړه رپورټونه راخلو. د ننګرهار د روغتیا ریاست د امریکا د مرستو د پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډي په مالي مرسته په جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د محیطي صحت د ساتنې لپاره د دوا پاشۍ کار پرون پیل کړ. د ننګرهار روغتیایي چارواکو ویل په سنبلۍ میاشت کې د ملاریا په څېر د مزمنو ناروغیو پراختیا تر بل هر وخت زیاتوي چې دغه پروګرام په تطبیق به د خلکو روغتیا ته پوره ګټه ورسیږي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریالو په دې اړه نور تفصیل.
د ملاریا او لشمانیا د مخنیوي د روغتیایي دولتي مرکز مشر ډاکټر تجاور خان ناصری د واشنگتن د پیل په ورځ ویل 150 تنه د واشنگتن کې به یو میاشت هر ورځ د جلال آباد ښار په سړکونو واټونو کورونو او نورو ځایونو کې دوا وپاشي. دا ویل
دغه دوا پاشي چې کیږي دا د عام روغتیا د ریاست او د یو ایس ایډ په همکارۍ باندې شروع شوی ده چې تقریبا 150 کسان په دې دوا پاشي کې کار کوي. شپږ ټیم لیډر لري او شپږ سپروایزران دي چې د دوی کار هر ورځ سپروایزران دي د دوی کار ګوري. موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې ښار تقریبا بعضې کوڅې ډېرې چټلې دي او زه باید توجه د خپلو خلکو دې ته هم راواړومه چې کوڅې خپلې پاکې وساتي. داسې ناپاکي زیاته موجوده ده، نو ټولې ننګرهار د جلال آباد په ښار کې څومره کوڅې څومره لښتې چې دي دا به انشاءالله تعالی ټول دوا پاشي شي، ځکه چې په چټلو اوبو کې د ملاریا میاشت چې طبعا نور میاشت هم زیات دي، خو د ملاریا د میاشتو مهم دی چې هغه چټلې اوبه دي، چټل ډنډونه دي. نو دغه ډنډونو کې چې دوا پاشي وسوه انشاءالله تعالی موږ به ملاریا ډېر زر کنټرول کړو.
د دوا پاشۍ د یوه ګروپ مشر ډاکټر فرهاد احمد خلیلزی ویل دا دوا له شیندلو وروسته تر ډېره وخته دوام کوي. د ویل
د ښار په کومو ځایونو کې چې کثافات دي، ډنډونه دي، ویالې دي، ماشي او مچان دي، دغه باندې موږ دوا پاشي کوو. دغه دوا چې د تر ډېر طویل المدد وخت پورې کار کوي، ډېر وخت لپاره کار کوي. ښه دوا ده،
نو دا خو یو موقتي شی ده که یو باران وشو ټوله دوا به والوزي. یو اساسي غم د دې ښار د پاکولو په کار نه دی.
اساسي غم یې په کار دی، خو تر اوسه پورې چې دی دغې نه وروسته چې دی د ملاریا د دماغي ملاریا د پی ایف سیزن شروع کیږي، نو د دې په خاطر باندې دغه ډېر ښه مناسب وخت دی دغې د واشنډل دپاره. او ماشي چې او مچان چې دغه وخت کې د یوې میاشت کې خلاص شو انشاءالله پس دغې نه به دومره ډېر بې نمي ژمی راځي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي د ثور له کودتا مخکې د کال په هر موسم کې چارواکو د خلکو کورونه او کروندې دوا پاشي کولې چې کله کله به د تیارو له لارې ترسره کېده، خو له تیرو پنځه کلنو جګړو راځي چې ټول وطن د باروتو لوګي او خاورو ګردونه او چټلۍ په سر اخیسته د دوا پاشې خواته پاملرنه نه ده شوی. خلک غواړي چې سیمایزه دوا شیندنه دي په ملي پروګرامونو کې شامل کړل شي او د ټول افغانستان لپاره دي په سراسري توګه په پام کې ونیول شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د سپورت د غزنګړې پروګرام د دوشنبه پورس د ماسپخین په 2:30 بجو او د سه شنبه پورس له غرمې نه مخکې په 2:30 بجو اوریدل شي او تاسو قدرمنو اوریدونکو کولای شئ چې په خپل سیمو کې د سپورتي او ورزش فعالیتونو په اړه موږ ته رپورت معلومات راکړي، د غراس پیشنهادونه راکړي ترڅو له سپورتي مقاماتو او چارواکو سره شریک کړو. د کابل خاریانو شکایت کوي چې څو ورځې راهیسې د خار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بای پورته شوې دي. د خوراکي موادو واردونکو وایي د دوی موادو بای جګی شوې او په موقتی ډول یې بای لوړې کړې دي. د کابل خاروالی بیا وایي دوی د موادو نرخونه کنټرولوي او جګیدو ته یې پرېنږدې. تفصیل له کابل په دې رپورت کې اورو.
د کابل خاریانو وایي د روژې د مبارکې میاشتې له پیل راهیسې د خار په ټولو مارکیټونو کې د خوراکي موادو بای لوړې شوې دي. دوی وای لدی ویریږي چې دغه بای لدی زیاتې پورته نشي. یو تن چې د کابل خار د قلای قاضي د خوراکي موادو په مارکیټ کې سودا خسته د ازادۍ رادیو ته وویل:
ایمانم عبدالله دا وړه جک شوی دی، بورا جک شوی دی، وړه جک شوی دی، شو دی او قیمه یو ملای په 1500 روپۍ درسره یو کارلانه ای غریب سره واسه نه کی اوس غریب سره کوم نه کی سالور درفه درې درفه تنخواه وکیو نه کی ای دا چې دا غریب خان خلک نه بده روزه کې خامخه خوراک وو دې پر دکاندارانو وکړ چې سم
د خوراکي مواد واردونکو وایي چې هیواد ته د پاکستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه په منظمه توګه خوراکي مواد را روان دي او د خار په یو مارکیټ کې هم د دې موادو کمواله نه احساسيږي. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې چې د ځینو خوراکي موادو بای پورته شوی علت د خپلواکۍ د ورځې انتخاباتو او د روژې د پیل څو ورځې مسلسلې رخصتۍ وي او اوس چې وضعیت عادي حالت ته راستون شوی د خوراکي موادو بای به هم ډیر ژر بیرته راټیټی شي. په دې هکله د خوراکي موادو د واردونکو د اتحادیې رئیس فضل الرحمن د ازادۍ رادیو ته وویل:
دا څلور پنځه رخصتۍ چې یو جشن دی وخت کې کم خوراکي توکي یا نور جنسونه چې دي دا په ګمرکاتو کې هم دري، په لارې کې هم توقف کوي، مارکیټونه هم بندي دي، تخلیم څه دغه نه وي، خو په عام شکل په نرخونو کې هیڅ کوم فرق نه دی راغلی. صرف بعضې اشتباهات د مطبوعاتو هم کېدای شي، خو ځینې شیونه لکه مثلا قیماق شو دې دا شیان بازار کې کمی احساس شوی چې مثلا د روزې نه مخکې په 800 باندې یو کارتن قیماق خو د هغه قیمت 1500 ته جګ شوی، څنم خوشبختانه 500 روپۍ راکم شوی ده. خو د بورې نرخ په روزه کې نه ده جګ شوی، دا د روزې نه مخکې جګ شوی. دا خپل خاص علتونه لري، یو علت دا ده چې موسمي اثراتو باندې بعض ځای کې د ګنی ښه حاصلات نه دي شوي. دا موقتي وه، دا صرف د دغه څو ورځو رخصتۍ وه.
خاغلی فضل الرحمن ډاډ سرګند کړ چې همدا اوس هر ورځ له پاکستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه په منظمه توګه سباند 2000 ټنه خوراکي مواد د خار مارکیټونو ته رارسیږي. دا هم وویل سکل په هیواد کې دومره وریجي، لوبیا، نخود او داسې نور خوراکي مواد تولید شوي چې د وارداتو سطحې د پروسه کال په نسبت راښکته کړې ده. همدارنګه د کابل ښاروالۍ هم وایي چې دوی د موادو نرخونه کنټرولوي او جګېدو ته به پرې نږدي. د خوراکي موادو واردونکو دا هم وایي چې کچېره د مالی وزارت پر دوی ټیکسونه او مالیه کمه او نور اورګانونه ورته د امنیت او ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، دوی به په مارکیټونو کې موقتی ستونزې هم لمنځه یوسي.
په ریپورت کې موردل چې د کابل خاریان د خوراکي موادو د بایو د لوړوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغانستان د اکثرو سیمو خلکو ویلي دي چې د خوراکي موادو بایې لوړې شوې دي او دولت باید د بایو د کنټرول لپاره اقدام وکړي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ: په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ او اوس هم د ګاونډي پاکستان د وروستیو پیښو په اړه رپورټونه راخلو. د پاکستان په قبیلی سیمې مومندو کې طالبانو د هغه قومي لخکر مشر تختولی چې د پاکستان د حکومت لخوا د وسلوالو پر ضد د قومي اربکیو مشر ټاکل شوی و. د دې موضوع تفصیل له پیښور زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
قومندان یارسید چې د چکری په نوم هم شهرت لرلو او په مومندو قبایلی سیمه کې د ساپو د قومي لخکر مشري ورته ور په غاړه وه، د پنجشنبه په ورځ د طالبانو لخوا ونیول شو. د هغه سره د هغه دوه نور ملګري جان محمد او سلیمان هم یو ځای نیول شوي دي. په مومندو کې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ ویان اکرام الله مومند په یو ټلیفوني تماس کې د ازادي راډیو ته وویل یاد شوي حکومت پلوي کسان یې د مومندو په ساپو علاقهدارۍ کې نیولی دي. قومندان یارسید پخوا د طالبانو په لیکه کې و، خو سمو د مخکې حکومت ته تسلیم شو او د طالبانو پر ضد یې د اربکیانو یو قومي لخکر جوړ کړ. د نوموړي سره څو زره اربکیانو چې وخت په وخت به یې د طالبانو پر ضد حملې کولې. د مومندو په مرکز غلنۍ کې مې د یو ځایي اوسیدونکي مسلم خان مومند نه د قومي لخکر د مشر قومندان یارسید په اړه وپوښتل. هغه راته په ځواب کې وویل
یارسید المعروف چکری چې کوم دی د مومند جنسې قندارو سیمې اوسیدونکي دی او دلته د حکومت پلوی یو امن کمیټي چې کوم هغه جوړه کړه د هغې مشري په خپله غاړه اخیستې وه او د سره زرګونه قریب داسې تعداد امن کمیټې غړي دي او دې سره د حکومت مرسته هم موجوده ده.
د قبایلی سیمې مومند اوسیدونکي وایي که د قومي لخکر د مشرانو د نیول کېدو لړۍ همداسې روانه وي او حکومت د هغوی سره مرسته نه کوي، نو د اربکیو د لخکرونه به هیڅکله د کامیابۍ سره مخ نه شي. د طالبانو ویان اکرام الله مومند د ازادي راډیو ته وویل د دوی شورا به د قومندان یارسید او د هغه د ملګرو د برخلیک د ټاکلو واک په لاس کې ولري.
و موریدل چې د پاکستان په قبیلی سیمې مومندو کې د طالبانو هغه قومي مشر تختولی دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو پر ضد د قومي اربکیو مشري ورته سپارل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام، لکه څرنګه مو چې په تېرو خپرونو کې واورېدل، یو ځان وژونکي تورخم سره نږدې د پاکستان پر خاوره باندې د خاصدارانو یا ملیشه ځواکونو پر یوې ناستې حمله وکړه او تر شلو زیات امنیتي افراد یې ووژل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستان پورې مربوط مسایلو په اړه رپورټونه ته دوام ورکوو. نړیوالو پولیسو یا انټرپول د لشکر طیبه د ډلې د مؤسس حافظ محمد سعید د نیولو خبرداری ورکړی دی. حافظ محمد سعید له هغه 38 کسانو څخه یو دی چې هند د 2008 میلادي کال د ممبئی په خونړیو پیښو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. رویټرز اژانس دا موضوع تعقیب کړی دی چې د دې اژانس په استناد احمد شیبر پی رپورټ لري.
نړیوالو پولیسو یا انټرپول خپلو پولیسو ته ویلي دي چې د هند د ممبئی په بریډونو کې په لاس لرلو تورن حافظ محمد سعید ونیسي. د لشکر طیبه مؤسس حافظ محمد سعید تیر کال نومبر په ممبئی کې د بریډونو اصلي طرحه کوونکی ګڼل شوی دی. په دې حملو کې 1,68 تنه ووژل شول. حافظ محمد سعید د ممبئی له بریډونو وروسته هغه وخت د پاکستان حکومت ونیو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د هغو کسانو او هغو ډلو په ډله کې شامل کړ چې د القاعده شبکې ملاتړ کوي، خو وروسته د جون په میاشت کې محکمې د کافي شواهدو د نه لرلو لپاره خوشي کړ، اما دستي د پاکستان سترې محکمې د هغه د بیا نیولو غوښتنه وکړه. هند ټینګار کوي چې اسلام آباد باید حافظ محمد سعید او د لشکرې طیبه د ډلې یو شمېر نور غړي توقیف کړي، خو پاکستان وایي چې تر هغو خلک نشي نیولی چې شواهد ونه لري. د هند د بهرنیو چارو وزیر کرشنا وایي د حافظ محمد سعید په برخه کې دوی څو ځله پاکستان ته شواهد ورکړي دي، خو هغوی رد کړي دي. د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پاکستان تلویزیون ته وویل حکومت کره شواهدو ته اړتیا لري. نړیوال پولیس وایي د حافظ محمد سعید د نیولو لپاره په نړیواله سطح خبرداری نه دی ورکړل شوی. دا غوښتنه په دې اساس شوې ده چې دوی له هغه هیواد سره مرسته کوي چې په یو مشکوک پسې ګرځي. د هند بهرنیو چارو وزیر کرشنا د چهارشنبه په ورځ وویل نړیوال باید انټرپول پولیسو ته د حافظ محمد سعید د نیولو لپاره یادداشت وسپاري. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ به پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړو څو د ترستانو مخه ونیسي. پاکستان د ممبئی د بریدونو په تور لږ تر لږه 15 تنه نیولې دي، خو هند له پاکستانه غواړي چې حافظ محمد سعید ونیسي او په دې ډول ثابت کړي چې پر خپل خاوره د ترستانو پر ضد مبارزه کوي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي رادیو دا روان خبرونه ریپورتونه او مطالب هم دومره ونیس پروگرام دا ونی انتخاب اوریدو ته موره آروم.
د اونۍ انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکې چهره
د اونۍ شخصیت
د تیرې دوشنبه په ورځ محمد جواد چې له تیرو نږدې او کلونو راهیسې د امریکا په ګوانتانامو زندان کې بندي و کابل ته ورسید. جواد په 2002 کال کې هغه مهال چې 12 کلن هلک و پر امریکایي عسکرو د لاسي بم د حملې په تور په کابل کې ونیول شو او نږدې اووه کاله یې په ګوانتانامو کې تیر کړل. د جواد په خوشې کولو کې د ده پر کورنۍ سربیره د افغانستان حکومت او د بشري حقونو نړیوالو ډلو مهم رول ولوباوه. په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی محمد جواد دی چې خوشې کولو یې په هیواد کې دننه او بهر لویه هنګامه جوړه کړه. محمد جواد د دوشنبه په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم د افغانستان د لوی څارنوال میلمه شو او روژه ماته یې له لوی څارنوال څارنپوه محمد اسحاق الکو سره وکړ. د همدې ورځې په ماخوستن ولسمشر حامد کرزي له جواد سره وکتل. ولسمشر په کابل کې د جواد د استوګنې لپاره نوموړي ته د یو کور د ورکولو ژمنه وکړه، نقدي مرسته یې ورسره وکړه او حتی خپلې جامې یې ورکړې، ځکه د ګوانتانامو وروستۍ نښه د زندان جامې لا هم د جواد په غاړه کې وې. د سې شنبه په ورځ ازادۍ راډیو له محمد جواد سره ځانګړې مرکه خپره کړه. په دې مرکه کې جواد د هغو بدو ورځو یادونه وکړه چې د بګرام او ګوانتانامو په زندانونو کې ورسره مخامخ وو.
د ګوانتانامو په دې بګرام په محبس کې زما سره یو غیر انساني او ظالمانه چلند کېدو. ماته د یو د انسان په لحاظ نه قتل کېدل، یو د مشروم یو د یتیم تو هم زما د حقوقو هیڅ پروا نه کوله او په ما یې ترحمه او زړسوی نه کول او ماته یې قسم قسم جزاوې راکړې. د خومې پروګرامونه عملي کړل او وهل شوم او زما سره داسې چلند شوی دی. بګرام کې ماته ډوډۍ نه راکول کېده، ماته د شپې او ورځې معلومات نه کېده، خو ډېر وخت کېدو. اخیر زه ولیدم نسکور شوم په ځمکه باندې او چې کله زه په حال شوم زه په شپخانه کې وم. ماته ډاکټرانو سیرونه لګولي وو او چې کله زه په بیړه ډاکټرانو پوښتنه ورڅخه وکړه دا ډوډۍ خوړلې ما چې ماته تر اوسه ډوډۍ نه ده راکړې.
جواد لنن شپه کلا او اتم یشت مخکی هغه وخت چې 12 کلا عمر یې درلود په کابل کې ونیول شو. د مدافع وکیلانو ټینګار کاوه چې جواد د نیول کېدو په وخت کې 12 کلن وو، خو د امریکا حکومت ویل چې نوموړی 12 کلن دی. افغان امنیتي مامورینو دای ډیر ژر د کورنیو چارو وزارت ته واستو او د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر تاج محمد وردک دای امریکایي ځواکونو ته وسپاره. جواد ته د ټول جریان له ټولو جزئیاتو سره معلوم دی او په یاد دی، خو د یوې ډېرې بدې خاطرې په توګه
د افغانستان حکومت څخه په رښتیا سره ډېر خفه یم. لکه زه افغانۍ وم، ماشوم وم، داخل د افغانستان کې نیول شوم، په خارج د افغانستان کې نوم نه شوی. زما په نیول کېدو باندې وزیر داخله تاج محمد ورده خبر و او دا هم حاضر و چې ما سره وعدې کولې چې موږ د امریکایانو ته په لاس نه ورکوو، ته به زموږ سره یو خلاصو دي او دوی زه امریکایانو ته په لاس ورکړم. چې ماته اوس دا هم یادېږي چې تاج محمد مردک ماته وویل چې تحقیقونو په وخت کې که چېرې ما امریکایانو ته تسلیم کړو امریکایان به ټوټې ټوټې کړي. دا بیا زه دوی امریکایانو ته تسلیم کړم او د افغانستان په قانون کې هیڅ کله نشته چې افغانۍ بل مملکت ته تسلیم کړي. د افغانستان اساسي قانون ته شته مده وایي که چېرې افغانۍ ونیول شي داخل د افغانستان کې باید محکمه شي.
له ګوانتانامو زندانه د محمد جواد د خلاصولو لپاره د هڅو د بهیر په اړه د افغانستان لوی څارنوال څارنپوه محمد اسحاق الکو له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې معلومات ورکړل.
شپږ میاشتې مخکې درته اوس سفیر د افغانستان په واشنګټن کې دې خبرې ته متوجه سو. دغه شکایتونه چې د وکیلو د بلې خوا څخه راغلله دا موضوع تر رئیس حبیب جمهور پورې ورسول. رئیس حبیب جمهور وزارت خارجه ته په دغه ارتباط باندې وظیفه ورکړله چې دغه موضوع بررسي کړي او یو بخش مفصلنوالی پورې دغه سوال او جواب دوام ورته وکړي څو چې بالاخره امریکایان په دې تصمیم ونیوي چې راویلي چې افغانستان دولت ته دې تسلیم کړي. د پاک زون سعودي او د د لا ال د الزام هیڅ نه و د مخوش کی چې به میرې سپته وروستي ریسه پسله تر اوسه د یو غشتي اته ریسه خپل شخصي کالي د توار کړل. د تر اوسه پر لا هم د مابس د ګونتنامو په کالو کې نقد پیسې کومک سره وکړل.
د روان کال د زمری په میاشت کې امریکایي څارنوالانو د کولمبیا په یو محکمه کې د جواد د دوسیه په اړه د غور پر مهال درې اونۍ مهلت وغوښت چې په دې موده کې به دوی له ګوانتانامو څخه د امریکا د کانګرس د تصویب شوې لایحې له مخې د محمد جواد د ایستلو په اړه د امریکا کانګرس ته معلومات ورکوي.
په دې دریونیو کې امریکایي څارنوالانو پر دې هم غور وکړ چې آیا دا افغان زلمی چې په 12 کلنۍ کې ګوانتانامو زندان ته استول شوی له جنګي جرایمو جلا په جنایي جرایمو محاکمه کړي که نه. د جواد د محاکمې په برخه کې د اړتیا وړ شواهدو د نشتوالي له وجې هم یو لړ ستونزې رامنځته شوې. د جواد مدافع وکیلانو ادعا کوله چې د دوی موکل په ګوانتانامو کې شکنجه شوی. د امریکا حکومت هم په دې وروستیو کې وویل هغه اعترافات به د ده په اسنادو کې ونه شمیري چې د سختو تحقیقاتو پر مهال ترې اخیستل شوي دي. د کولمبیا قاضي میرمن ایلن سیګل هوویل د جواد له موضوع سره د امریکا د حکومت پر چلند انتقاد وکړ او پر څارنوالانو یې فشار راوړ چې د جواد د بندي ساتلو لپاره اسناد وښیي. د همدې فشارونو په پای کې امریکایي چارواکو پریکړه وکړه چې جواد له بنده خوشي کړي. جواد په ګوانتانامو کې د خپل حبس په وروستیو ورځو کې د زندان په یو نسبتا آزاد ځای کې ساتل کېده، خو زندان که ځای آزاد وي کنه زندان دی. جواد ته څومره چې تیرې ترخې خاطرې ځورونکي دي، اوسنۍ نیکمرغۍ، آزادي او د راتلونکي لپاره امید زړه ورکوي.
سو الحمدلله ډیر خوشاله یم، د الله فضل دی، د الله شکر دی، ځکه زه یو بندي وم محبس کې او کله زندان مې تیر کړی. د زندان ډیر زور غواړي، د یو قبر و زندان او یو قبر و زما سره ظلم شوی. اوس الحمدلله زه خوشاله یم د خپل کورنۍ سره یوځای شوم. انشاءالله دا به زه ډیر ښه ژوند وکم او د خپل کورنۍ سره به اوسم او کوشش به وکړم زه تعلیم وکم او ډاکټر جوړ شم.
د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی محمد جواد د پکتیا ولایت د وزې ولسوالۍ استوګن ځدران دی. پلار یې د افغانانو د جهاد په کلونو کې له لاسه ورکړی او د مور یوازینی زوی دی چې د پلار له مړینې وروسته زیږیدلی. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ شخصیت افغان خبریال جان الله هاشمزاده دی چې د تېرې دوشنبه په ورځ د تورخم پېښور پر لاره د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. ودرش کلان جان الله هاشمزاده چې د افغانستان او نړۍ بېلابېلو رسنیو ته یې له پېښوره راپورونه ورکول، په داسې حال کې ووژل شو چې روژه یې په خوله وه. د خیبر ایجنسی و سیمایز مقام ریحان خټک تایید کړه چې دا افغان ژورنالیست د ورځې په 11 بجو د تورخم پېښور پر لویه لاره په سور کمر نومې سیمه کې وژل شوی دی. په لنډې کوتل کې یو سیمایز خبریال محبوب شاه افریدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د جان الله هاشمزاده د وژنې په اړه وویل:
د افغانستان پېښور ته روانو چې په دې دوران کې د خیبر ایجنسی تحصیل جمرود سورکمر علاقه وته وایي، دلته نامعلوم وسلوال په یو ټوټي ګاډي کې سوارو او په دې دوران کې دغه پلنکوچ کې دغه صحافي ناست و. دې ګاډي نه کسان کوشل او دغه ګاډي راودولو. په دې دوران کې په دې ګاډي دننه د نامعلوم وسلوالو افادي خو قتل، خو دا کس چرته په ټارګټ شوی و او د دې وجې نه د نامعلوم وسلوالو دی اصلی په هغه باندې په ده باندې فایرنګ وکړو او دی په موقع باندې چې کوم دی هلاک شو. د هغې نه بعد نامعلوم وسلوال د واقعې نه بعد فرار شول.
د خیبر ایجنسی د سیاسي استازي مرسیال ریحان خټک وایي چې د پاکستان ملیشه ځواکونو د پېښور تورخم پر لویه لاره پلټنې پیل کړې دي او هڅه کوي چې د هاشمزاده قاتلان ونیسي، خو ده دا هم وویل چې تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. په خیبر او پېښور کې سیمایزو خبریالانو د جان الله هاشمزاده پر وژنې سخت خپګان ښودلی. د پېښور د پریس کلب یا مطبوعاتي مرکز مشر شمیم شاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا خبریال د هغو کسانو لخوا وژل شوی چې حقایق نشي زغملی.
زه خو دا وایم چې د جان الله وژنه د جان الله شهادت دا یو حسد د رښتیا مخه نیسلو او دروغو ته مخه ورکولو. په دې کې هغه خلک په بوختي چې کوم نه غواړي چې په دې منطقه کې امن راشي، چې کوم نه غواړي چې د پښتنو په دې سیمه باندې امن راشي. جان الله هاشمزاده یو ژورنالیست و، د ډېرو ادارو سره کار کوو، د هغه ډېر غټ خدمات دي او زما دا خیال دی چې د هغه دا وژنه زموږ د افغانستان بلکې زما د پښتنو د ژورنالیستانو لپاره هم یو ډېر غټ نقصان دی.
د پېښور د پریس کلب مشر شمیم شاهد هغه دلایل ډېر ښه بیان کړل چې له مخې جان الله هاشمزاده په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو د شخصیت په توګه غوره شو. زمونږ د دې اونۍ شخصیت جان الله هاشمزاده د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی و او له 13 کلونو راهیسې یې په پېښور کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه. نوموړي اوس مهال د پژواک خبري اژانس او شمشاد تلویزیون لپاره کار کوو، خو له العربیه او سی ان ان تلویزیون سره یې هم لږ ډیره همکاري کوله. جان الله هاشمزاده تر دې مخکې د آریانا تلویزیون، وحدت ورځپاڼې او سهار اخبار سره هم همکاري کوله.
شایسته کل دهار دیر دیر یاد و ما نهی دیجی که هر توی روان خصوصا در غنده و باغ و لوته دو بوجه مدام پرزلال رما
Oh, دش بلو بینی چی دا بلو با